فعموم كي تدير ورثة أشد ضرورات دي أو عمومي بروجي دي فهو كي يو ده سالان بروجي ده شي باقي كده تونل رغونة ده أو ده تونل شمالي أو جنوبي طرف دوارو ته بغي سر پتسنكي ورطة غالرياني واي ده غو رغونة ده شي أميشا خصوصا في جيمي كي دير خلق ورسره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دوهم د کابل کندهار لویه لاره چې دا هم عامه پروژه ده او ډیر ولسونو په دې باندې تګ راتګ کوي. په همدغه سړک باندې درې ځایه کار روان دی چې یو میدان ښار په حدودو کې تر غزنی پورې، او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې، او بل د زابل څخه دې خواته د کندهار په طرف باندې، چې په الحال دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار ورباندې روان ده.
په افغانستان کې اکثره رغنیزې پروژې د پخواني حکومت پر مهال پلان شوې دي. په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې چې ستاسو حکومت پر افغانستان واکمن شوی، پر کومو پروژو کار شوی یا پلان شوی دي؟
په تیر وخت کې د سالنګ چې کومه پروژه و، نه په هغه باندې کار شروع شوی و او نه دغه لوی سړک چې د کابل کندهار په طرف باندې سړک دی په دې باندې هم نه و. دا صرف یوازې په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي امارت حاکم شوی دی، په دغه وخت کې د دې هغه تصمیم، د دې هغه تخنیکي بخشونه یې په هغه باندې کار شوی دی چې اوس په الحال عملا تر کار لاندې دی.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر، د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې. په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پر مخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هماسې پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یوه لویه برخه د افغانستان په لویدیځ کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغس ولایت پورې چې اوس تللې ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 20% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولی دي، او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات مو راټول کړي دي چې په انده کې به انشاءالله هغه ته موږ د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نه وروسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریاب پورې چې هغه 120 کیلومتره سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی شوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کې یو، او هغه وخت کې چې دا د یو برخه وه چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کې، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅوو او هغو ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کړي او فرایه کړي. ولی که چیرې په وخت سره هغه کار ونه کړي او هغه دا پروژه پرېږدي، موږ اراده لرو او انشاءالله هغه امادګي لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرایه کړو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیزې پروژې یادې کړې چې پر غومو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوی کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوی کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه و. په هغه وخت کې مقصد هغه څه و چې هغه په افغانستان کې مبارزه وه، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه به راتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې، یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منمه. ولی خو هغه وخت کې جنگ و په افغانستان کې، او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابوي لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمري، تاسو پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړاوونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل. نو امارت په سطح تصمیم نیول سوی دی چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پوره کړي او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لویه لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه په خپل ځان کې دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده. نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولې خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه پوره کړي او په نتیجه کې افغانانو ته کار وکړي او سړک ورته جوړ کړي.
څومره ډاډه یاست چې د معدنونو یا کانونو د عوایدو په مقابل کې د ټولګټو پروژو عملی کول یو ښه اقدام دی؟ په دې کې ډیر زیات انتقادونه شته.
مطمئن ځکه یو چې که د وزارت په ودامي کارونه او که د معدن خپل کارونه د دې د معدن د وزارت د اصولو مطابق کارونه اغه په دې باندې مطمئن ان شاء الله چې په هغه په هغه طریقه باندې کیږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفاف یو پروسه ده چې شفافیت یې اکثره وخت ټو بلکې ټول وخت په مشرتابه پورې اړه لري. کله د پروسې یا د پروژې په راس کې داسې څوک چې هغه کار شفاف وي نو طبي خبره ده چې هغه پروژه شفاف وي او هغه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصادي په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دي او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونې قوانین او اصول پراته دي او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دي او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دي چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې وه په مخکې کې د تطبیق مسله وه چې په هغه کې نه تطبیقېدله او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق درلودې خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کوه، نو ځکه شفاف نه وه.
او د کار کیفیت څنګه کنټرولوي یا اداره کوي په داسې حال کې چې لدې پلوه هم لدې نه مخکې افغانستان شاهد و چې په زیاتو پروژو کې د پروژو د کار کیفیت ډیر ټیټ و؟
زه په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او سته چې هغه کچیرې هغه خپل پوره استعداد او خپل پوره توانایي په کار واچي د هغه به کیفیت هم صحیح او ټول تخنیکی موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي. ولی خو مخکې هم داسې نه و چې په افغانستان کې دا چا تطبیقولی نه سولی، بلکې داسې و چې په افغانستان کې تطبیقول نه. اوس زه مطمئن یم، اطمینان لرم د وزارت په سطح باندې موږ په انجینری بخش کې په تخنیکی بخش کې موږ الحمدلله داسې ډېر مشکلات نه لرو چې څوک هغه خپل توانایي ونه لري، بلکې د توانایي که په کار ولویږي هغه کار به خپله په خپل کیفیت باندې سمیږي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمېر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لرئ په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نه تاییدوم، دا ردوم. ولې په وزارت کې د 1401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې په هغه کې موږ کمی درلوده چې هغه په 1400 کال کې د وزارت د خوا څخه ډیر خلک منفق شوي وه یا په اصطلاح د وزارت نه وتلي وه، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړه موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې موږ ته انجینران راسي. موږ د 100 کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله موږ ته 2000 کسانو وکړل. نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا یې اسنادونه ارزیابي سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته پخوا په افغانستان کې د دغه انجنیري بخش په ترتیب کې موجوده و، داغو د لارې او د نورو شرکتونو څخه د انجنیرانو د بخش نمر دغو امتحان وخت چې هغه مسلکي خلق واقعي مسلکي خلق و په افغانستان کې موجود و او پاتې.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری، چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو په همدغه ستاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلي دي؟ مثلا په معینیت کې، په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلي دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په همدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروې ډیزاین دی، همدغسې دې ته ورته هغه ریاستونه، په هغه کې یو طالب هم نشته، هغه ټول انجینري بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی شي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.